د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مخام تر 2 بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. زه احمد تکل تر 3 بجو دروانه خبرونه کوربایم او په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف مرستره سره کوي. د دې خبرونه پر پورونو کې به واوري چې نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او د شفافیت د څاروي ټولنې ویلي چې د افغانستان حکومت باید د فساد پر ضد په مبارزه کې شعارونه په عمل بدل کړي. په عین حال کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان ویلي چې د افغان ځواکونو مسلکي وړتیا لوړه شوې. له راپورونو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو نا اعلان شوي سفر بغداد ته رسیدلی او د اوکراین حکومتي ځواکونه روس پلوي بلتون پال وایي د اوکراین په ختیځ کې د یو ورځني اوربند او چوپتیا درناوی کوي. قدر منوریدونکو، د نړیوالو خبرونو لوړاندې کولو مخکې پام وکړئ کورنیو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د خبرونو سرچکې د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دوو نور وسلوالو طالبانو سپارل وغندل. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي هر کال د یو لک په شاوخوا کې ځوانان د بیکاري له امله د وسلوالو مخالفینو سره یو ځای کیږي او په کابل کې د پلچرخي له زندان څخه د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان پر اساس 28 زندانیان خوشې شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دوه نور وسلوال طالبانو سپارل وغندل. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکا دا ډول کارونه د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې دي.
د حکومت ته غوښتنه کوو چې په ډېر زر شکل او عاجل شکل سره ملت ته، د افغانستان ملي شورا ته، خصوصا مشرانو جرګې ته گزارش وړاندې کړي ترڅو دا ولې خوشي شوي دي او څنګه تبادله شوي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړی چې متحده ایالات په دې کار سره د افغانستان او پاکستان سره د مخی چلند کوي. ایساف د یک شنبه په ورځ د وی اعلامیه په خبرولو سره پاکستان ته د دروي پاکستانی وسلوالو د سوارولو خبر ورکړ، خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت وایي هر کال د یو لکو په شاوخوا کې ځوانان د بیکاری له امله غیر قانوني کډوالۍ، نشي توکو او له وسلوال مخالفینو سره یوځای کېدو ته مخه کوي. د دې وزارت ځوانانو مرستیال تیمورشاه اسحاقزی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې حکومت پیدا ځوانان لپاره د کار زمينه برابر کړي. شاغلی اسحاقزی د سولې د ټینګښ په برخه کې د ځوانانو رول مهم وباله. د دې وړاندې ځوانانو هم په بیلابیلو غونډو کې له حکومت غوښتي چې د کار او تحصیل زمينه ورته برابر کړي. په کابل کې د پلچرخي له زندان څخه د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان پر اساس 28 زندانیان خوشې شول. د افغانستان د لوی سرنوالۍ د زندانیانو د ازادۍ د لسل د څنګ مشر عزیز احمد سرباز رسنی تول چې خوشې سو کسانو په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود. نو موږ زیاته کړه چې د پلچرخي د نورو زندانیانو د دوسیو د څېړلو چاري هم روان دي. د چارواکو د معلومات لمخې په دې زندان کې د مهال د 2000 په شاوخوا کې کسان بنديان دي. او د بامیانو د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکونکو کاري اعتصاب کړی دی. د بامیانو د ولایتي شورا وغړی محمد حسن اسدی ازادي رادیو ټول چې یادو ډاکټرانو د کار د زیاتوالي، د امکاناتو د نشټوالي او د روغتون د مسولینو د بد سلوک او یو لړ نور عوامل لامل کاري اعتصاب کړی دی. شاغلی اسدی زیاته کړی چې د اعتصاب کونکو شمیر سلطنت ته رسیدي. نو موږ زیاته کړی چې د ډاکټرانو د کاري اعتصاب لامل د ناروغانو وضعیت اندیشنې وردی. تر اوسه د بامیانو د عامه روغتیا مسولینو په دیاړه څه نه دی ویلي. دا افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکوزی وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو نا اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی. د بغداد نړیوال هوایي ډګر کې نن د هیګل د الوتکې د ښکته کېدو پر مهال سخت امنیت نیول شوی و. د 2018 کال یعنی په عراق کې د امریکا د پوځي ماموریت له ختمېدو راهیسې عراق ته د امریکا د دفاع وزیر لومړنی سفر دی. ټاکل شوی چې هیګل به په دې سفر کې د عراق له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي او دغه راز به په دې هېواد کې د امریکا د پوځ له قوماندانانو سره هم وویني. چک هیګل پرون په کویټ کې ویلي و چې د عراق امنیتي ځواکونو نوی تحرک حاصل کړی او یو علت یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو تر واک لاندې سیمو باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو عملیات دي. چک هیګل د نومبر په 4 استعفا وکړه، خو د نوي وزیر د ټاکل کېدو تر وخته به خپلې دندې ته دوام ورکوي. جمهور رئیس باراک اوباما آشتن کارتر د دفاع د وزیر د څوکۍ لپاره نومول دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ هند ته په رسمي سفر ځي او د هیواد په اټومي صنعت کې د برخې اخیستنې د زیاتولو، هند ته د طبیعي مایع غاز صادرولو او د شانګهای همکاري سازمان کې د هند د احتمالي غړیتوب وړاندیزونه به وکړي. پوتین وروسته له هغې چې د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بې ثباتۍ پر سر یې له اروپایي اتحادي او متحده ایالاتو سره اړیکې خراب شول، له نورو هیوادونو سره یې د اړیکو د غښتلي کولو هلې ځلې زیاتې کړې دي. د پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف وایي روسیا او هند پلان لري چې د اټومي همکارۍ په اړه یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي چې روسیا به د هند د 1400 تر 1600 پورې اټومي بټیو په جوړولو سربیره چې تړون یې مخکې لاسلیک شوی نور شپږ یا اته اټومي بټۍ هم جوړې کړي. په هند کې د روسیې سفیر الکساندر کداکین وایي له جمهور رئیس پوتین سره مل هیئت به هند ته د روسیې لخوا د مایع غاز او تیلو د صادراتو په اړه هم خبرې وکړي. مخکې له دې چې د امریکا سنا د هیواد د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی د پټو تحقیقاتو په اړه راپور خپور کړي، په ټوله نړۍ کې د امریکا اړوندو ادارو کې امنیتي ترتیبات زیات شوي. سپینې ماڼۍ پرون وویل په نړۍ کې د امریکا سفارتونو او نورو ادارو ځینو جدي احتمالي خطرونو ته په پام احتیاطي تدابیر نیولي دي. د سنا دا راپور چې نن خپرېږي تمه ده چې د 2011 کال د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا کې له تروریستي بریدونو وروسته کلونو کې د سی آی ای د هغو تحقیقاتو په اړه جزئیات خپاره شي چې په اروپا او آسیا کې په خپلو پټو مرکزونو کې د القاعده شبکې له فعالانو کړي. جمهور رئیس باراک اوباما په 2009 کال کې واک ته له رسېدو سره سم د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې د تحقیقاتو دا بهیر بند کړ او ویې منله هغه میتودونه چې د القاعده شبکې د فعالانو پر وړاندې په تحقیقاتو کې کارېدل شکنجې ته ورته وو. د اوکراین حکومتي ځواکونه او روس پلوي بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د یوې ورځې اور بند او چوپتیا درناوی کوي. د اوکراین د پوځ ویان نن وویل حکومتي ځواکونه خپل ټول محاربوي عملیات بند کړي او د چوپتیا د ورځې رعایت ته چمتو دي. د پوځ ویان زیاته کړه که چیرې بلتون غوښتونکي ورباندې حمله وکړي دوی به ځواب ووایي. روس پلوي بلتون غوښتونکي چې د اوکراین د ختیځ لوهانسک او دونیتسک سیمې په واک کې دي وایي چې دوی به هم د اور بند یا چوپتیا د ورځې درناوی وکړي. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د دسمبر د 9 اور بند اعلان کړی وای په دې ورځ د سپتمبر په 15 په منسک ښار کې توافق شوی و. د ویلي د سولې د خبرو نوې پړاو ممکن نن پیل شو، خو یو شمېر چارواکو د بلتون غوښتونکو مشرانو ویلي اور بند ممکن د اونۍ په وروستیو یعنی د دسمبر په 12 اعلان شي. د تیلو بیې یو ځل بیا په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدې. نن یو بیرل خام تیل د 15 امریکایي ډالرو او 3.3 سنټو په بدل کې وپلورل شول. د ورځې په جریان کې د تیلو بیې یو څه وخوځېد، خو بیا هم بیې له 2009 کال راهیسې د بل هر وخت په پرتله تر ټولو ټیټې سطحه کې وې. د تیلو د بیو د دې ټیټوالي نسبت د چین ورو اقتصادي ودې ته ورکړل شوی دی. له بلې خوا د تیلو تولیدونکو او صادرونکو هیوادونو سازمان یا اوپک تیره میاشت ویلي وو چې دوی به د تیلو تولید راکم نه کړي. د تیلو د بیو ټیټوالي د روسیې اقتصاد ته سخت زیان رسولی او دا ځکه چې دا هیواد تر ډېره حده د تیلو او طبیعي غاز په صادراتو تکیه دی او په عین حال کې د اوکراین د بحران له امله د امریکا او اروپایي اتحادیې له بندیزونو سره هم لاس او ګرېوان دی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه لرو. وابه وری چې د شفافیت د څار یو ټولنه وایي د افغانستان حکومت باید د فساد پر ضد شعار په عمل بدل کړي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان وایي په کابل کې د ایساف د ګډې قماندانۍ د ماموریت پای ته رسیدل د افغان ځواکونو د پوځي وړتیا د لوړېدو په معنا ده. د موضوع ته د پوځي چارو کارپوهان بل ډول کتنه کوي.
ایسار موجودیت تر یو حتا پوری که وغدیگی دکواری بولم خودی خدو که موگ امونیتی ارگانونا لا مجهل شوی ندیم.
په تیرو لسو کلونو کې پخوانی ولسمشر افغانانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو د بریا ډاډ ورکاو او اوس ولسمشر اشرف غنی دا خبره کوي د نوي حکومت د سولې هڅې څومره جدي ګڼلای شو.
د ښکاری چې نوي څراغونه ښودل شوي دي.
د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه کور کلی او د لوبو له میدانه خبريږي. تر سره اوسئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. افغانستان د شفافیت د څار ټولنه وایي چې د اداري فساد د لمنځولو لپاره باید نوی افغان حکومت د مافیات فرهنګ لمنځه یوسي او د فاسدو کسانو دوسیې جدي وڅېړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی دا خبره نن له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. په عین حال کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استازي احمد ضیا مسعود وویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت په کاري لومړیتوبونو کې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله ناجیا ساپۍ را سره ده او نور معلومات راکوي.
بله تکل صاحب، د افغانستان د شفافیت د سار اداروي یوازې په شعارونو او ژمنو له فساد سره مبارزه نه کیږي او افغان حکومت باید په دې برخه کې عملی اقدامات وکړي. د دې ادارې اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن له فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل افغان حکومت باید د مافیات فرهنګ لمنځه یوسي. نوموړي وویل که چیرې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې بنسټیز کارونه ونه کړي، اداري فساد سره مبارزه به یوازې د شعار تر کچې پاتې شي.
تنها به تعهدات و به شعار به فساد مبارزه نمیشه.
یوازې په شعار او تشو ژمنو له اداري فساد سره مبارزه نه کیږي. بوشې لمنیو کوم اقدامات چې نوی حکومت تر لاس لاندې لري دوام پیدا کړي او په دې برخه کې بنیادي او اساسي کارونه وسی. په لومړي قدم کې افغان حکومت باید د معافیت فرهنګ ته نور د پایټکې ورکړي، د فسادو کسانو دوسیې جدي تعقیب کړي او سزا ورکړي. نن تاسو ګورئ چې د افشاګر په نوم انټرنیټي ویب سایټ هم پرانستل شو او کوم کسان چې له فساد سره مخ کیږي کولای شي خپل پیغامونه د ویب پاڼې ته واستوي.
د دسمبر 9 نیټه د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د ورځ هر کال فساد سره د مبارزې تر شعار لاندې منځل کیږي. په عین حال کې د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په چارو کې د افغان ولسمشر فوقالعاده استاذ احمد ضیا مسعود د غونډې ته د افغان ولسمشر پیغام ولسو ویل چې حکومت له فساد سره مبارزې ته ژمن دی. نوموړي په دې اړه وویل
در حال حاضر مبارزه و محو فساد اداری
اوس مهال له اداري فساد سره مبارزه نه یوازې د افغانانو د پرمختګ او سرلوړي سبب ګرځي، بلکې زموږ نړیوال همکاران هم دا تمه لري له اداري فساد سره باید قاطع مبارزه وشي. زه یو ځل بیا د اداري فساد سره پر مبارزه ټینګار کوم.
له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې لمنځل کیږي چې د شفافیت نړیوال سازمان سکل افغانستان په فساد کې د اخته هیوادونو په سلرم درجه هیواد کې شامل کړ. څېړونکي وایي حکومت ته پکار ده چې د دې داغ د لرې کولو لپاره وړ او مسلکي کسان په څوکۍ وګماري او په نظام کې د حساب ورکونې فرهنګ رامنځته کړي. بلې تکلیف
ډېره زیاته مننه کوم ناجیه ساپۍ. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبري علاوه چې د شفافیت د څار د یوې ټولنې د چارواکو د څرګندونو جزئیات اورول د شفافیت د څار ټولنه وایي د اداري فساد د لمنځوړو لپاره باید نوی افغان حکومت د مافیات فرهنګ لمنځه یوسي، د فسادو کسانو دوسیې په جدي ډول وڅېړي او د اداري فساد پر ضد د مبارزې شعارونه په عمل کې پلي کړي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، نن د دسمبر 9 نیټه ده او له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي اداري فساد د منلو وړ نه دی او له مفسدو کسانو سره هرومرو قانوني چلند کیږي. د افغان ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره مبارزه د افغان حکومت یو مهم لومړیتوب دی او په دې اړه قوي سیاسي اراده موجوده ده. لبلې خو د مدني ټولنې فعالان وایي د تا په پام سره چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د یوې قوي اراده اعلان کړي، باید په عمل کې ثابت کړي چې له اداري فساد سره مبارزه کوي. د اداري فساد سره د مبارزې دولتي اداره هم تاییدوي چې له فساد په هیواد کې او په دولتي ادارو کې موجود دی، خو افغان چارواکي په مقابل کې سخته او جدي مبارزه روانه کړې ده. په دې اړه صفی الله ستانگزی دا تفصیلي راپور برابر کړی.
د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکي وایي
هیڅ اداري فساد نشي زغمله. د جمهور رئیس ویاند نظیف الله سالارزي ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د اداري فساد له منځه وړلو لپاره قوي سیاسي اراده لري او د مفسده کسانو په وړاندې مبارزه ورته لومړیتوبونه څخه ده. ښاغلی سالارزي له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې یعنی د دسمبر د 9 په مناسبت دا خبرې ازادي راډیو ته وکړي.
حکومت جمهوري اسلامي افغانستان یک اراده سیاسي
د افغانستان اسلامي جمهوري حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره یو قوي سیاسي اراده لري. فساد د افغان حکومت لپاره اصلا د منلو وړ نه دی. هر څوک چې په فساد کې ښکیل وي د قانون له مخې به یو ډیر جدي چلند ورسره وسی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار له اداري فساد سره مبارزه د خپلو کارونو لومړیتوب بللی او په دې هدف د اصلاحاتو دروستو ډیر ژمنې کړې دي. جمهور رئیس غنی څو ورځې مخکې د برټانیې د چاتم هاوس د نړیوالو چارو په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې تر ټولو لوی ننګونه اداري فساد وباله.
کله چې ادارې رامنځته سي دا ډیره سخته ده چې په اصلاحاتو یې موافقه وسي، خو اداره باید ځواب ورکوونکي او فعال وي. زه او ډاکټر عبدالله دواړه په داسې پروګرام کار مخته بیایو چې پکې د فساد پر وړاندې یو ذره هم زغم نه دی موجود.
نړیوالې ټولنې هم د افغان حکومت لومړیتوبونه د امنیت او سولې له تأمین وروسته د قانون حاکمیت او د فساد مخنیوي بللی دی. ان تر دې چې نړیوالو مرستندوی هیوادونو او بیلابیل سازمانونو له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام یو شرط له اداري فساد سره مبارزه بللی ده. اخوا د مدني ټولنې فعالان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د نوي افغان حکومت هڅې ستایي خو په عملي کولو یې ټینګار کوي. له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امر خیل په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
مخکې لمونږ او تاسو سره دغه سونه و چې سیاسي اراده په حکومت کې موجود پم دي خاطر ته اوس موږ ته ګورو چې سیاسي اراده موجوده ده، نو اوس یو خاص سیستم او د میکانیزم د جوړولو لپاره باید حکومت اقدامات وکړي.
د مدني ټولنو فعالان په اداراتو کې د مسلکي او له فساد نه د پاکو خلکو ګمارل هم د فساد د ختمولو یو مهم لار بولي. عام خلک بیا په دې نظر دي چې د فساد د لمنځه وړلو لپاره په کار ده چې په ټولو ادارو کې په مسؤلینو ښه نظارت موجود وي او د ښه او بد فرق وشي. د کابل دوه اوسیدونکي حیات الله اچکزای او امین الله په دې اړه داسې وایي:
د لوړ مقامات څخه چې ترسو یو دقیق او یو اساسي برنامه لاندې نه او هغه وس نه سرل سي، نو خود په خود په هغه اداره کې فساد رامنځته کیږي.
موږ عملی قانون باید واخو، نه د کاغذ پر مخ، نه د تش په ویل، ترسو چې مجازات مکافات په دې وطن کې پلی نسی، شد بعد څخه تفکیک نسی، هیڅ امکان نه لري فساد دور دی باندې خبر سي.
دغه افغانان ټینګار کوي چې د تیر حکومت اکثره لوړ پوړي کارکونکي باید په نوي حکومت کې په کارونه ګمارل شي، ځکه په تیر وخت کې افغانانو د اداري فساد له امله ډېرې ستونزې تیرې کړې دي. اخوا له اداري فساد سره د مبارزې اداره وي په کومو ادارو کې چې د نقدو معاملو راکړه ورکړه موجوده وي او عایدات ډېر وي، اداري فساد موجود دی، خو دا اداره یې په وړاندې سخت مبارزه کوي. د دې ادارې رئیس سید حسین فخری په دې اړه داسې وویل:
متاسفانه په ښاروالیو، ګمرکونو، بندرونو او داسې برخو کې دا خبره موجوده ده چې هلته له پیسو سره ډېر سروکار لري، یا دولتي اواید هلته کاریږي، اجازه اور باندې کیږي. که په استثنایی مورد کې په دې اړه اسناد او شواهد ترلاسه کړو، زمونږ دریز به جدي وي.
ښاغلی فخری وایي له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ هغه څه دی چې قرار قرار اداري فساد له منځه وړلی شي. ښاغلی فخری د پخواني حکومت د 15 وزیرانو د اداري فساد د دوسیو تعقیب له اداري فساد سره د مبارزې ادارې او افغان حکومت یوه کامیابه هڅه بولي. کارپوهان وایي افغان چارواکي په داسې حال کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لومړیتوب بولي چې په تېر حکومت کې اداري فساد اوج ته رسېدلی وو او اوسنی حکومت ته د نورو ستونزو ترڅنګ د اداري فساد موضوع هم په میراث ورپرېښي. دوی وایي تر څو چې د نړیوالو ټولنو د مرستو او لګښتونو دقیقه څارنه ونه شي او لوړ پوړي چارواکي په رښتینې توګه د خدمت ملا ونه تړي، د اداري فساد د له منځه تلو خبره په ځای پاتې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د فساد په اړه خپل نظریات د ازادي راډیو د اس ام اس په پرپانا راولېږي، او تاسو کولای شئ چې د افغان بي سیم په 813 شمیره خپل نظر د اس ام اس په وسیله ازادي راډیو ته واستوي او له اوریدونکو سره یې شریک کړئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي د ایساف د ګډې قومندانۍ د ماموریت پای ته رسېدل په دې معنی دی چې د افغان ځواکونو وړتیا لوړه شوې. جان اف کیمبل د ایساف د ګډې قومندانۍ د ماموریت د پای ته رسېدو او د ایساف عمومي قومندانۍ ته د دې ماموریت د سپارلو په تشریفاتي مراسمو کې وویل د افغانستان د ثبات لپاره د دوی ژمنې پر ځای دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمیر څېړونکي وایي د روان میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو وتل یو څه له وخته مخکې دي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبريال اسد الله لودین پر راپور کې.
په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونه وایي چې د ایساف د ګډې قومندانۍ ماموریت ځکه پای ته ورسوه چې افغان امنیتي ځواکونو د سږ کال په ترڅ کې ښه عملیات رهبري کړي دي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل وایي د ایساف د ګډې قومندانۍ مسؤلینو په 50 کلونو کې خپل مسؤلیت سم ادا کړی او په افغانستان کې ګټور کارونه کړي دي. جان کیمبل چې د دوشنبه په ورځ د ایساف د ګډې قومندانۍ د ماموریت د پای ته رسیدو او د ایساف عمومي قومندانۍ ته د دې ماموریت د سپارلو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې لدې وروسته به د دوی تمرکز د افغان ځواکونو په پیاوړتیا او روزنې وي. د جان کیمبل دا خبره د ایساف ویان جستن هاردلی ازادي راډیو ته داسې بیان کړي:
دا یو تاریخي انتقال دی. دا د هغه پرمختګ سرګندوی کوي چې زموږ ائتلاف له خپل افغان ملګرو سره کړی دی. په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شوي، موږ خپل هڅې له جګړیز ماموریت نه د افغان ځواکونو ملاتړ ته را اړوو. موږ پر داسې پروسې تمرکز کوو چې په افغانستان کې دایمي ثبات یقیني کړو.
آی جی سی یا د ایساف ګډې قومندانۍ په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې فعالیت پیل کړ او د دوشنبه په ورځ په کابل کې خپل بیرغ بیرته راښکته کړ. د دې قومندانۍ عمده مسؤلیت دا و چې د پوځي عملیاتو پر مهال افغان او نړیوالو ځواکونو سره په ګډه کار وکړي، څو عملیات هدفمن او ګټور وي. دوی په دې ماموریت کې له عامو خلکو هم د منځګړي په توګه ګټه اخیسته، تر څو وکولای شي د عملیاتو پر مهال د حکومت وسلوال مخالفین وځپي. اوس د دې قومندانۍ مسؤلیت د ایساف عمومي قومندانۍ ته سپارل شوی او د روان میلادي میاشتې په پای کې به نړیوال ځواکونه جګړیز ماموریت او د افغانستان امنیت افغان ځواکونو ته سپاري. په همدې حال کې د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسنیو امنیتي شرایطو ته په کتو د نړیوالو ځواکونو وتل یو څه له وخته مخکې دي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر لامل دا بولي:
څومره چې حالات ګورو، فکر کوم چې د ایساف د قواوو موجودیت تر یو حده پورې که وغږېږي ګټور یې بولم. په دې خاطر کې موږ امنیتي ارګانونه لا مجهز شوي نه دي، نه په صلاح او نه د تعلیم و تربیې په لحاظ. نوره هم اړتیا لري چې یو څه وخته پورې دا حکومت وغږوي.
له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي وو چې د روان میلادي کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو وتل له وخته مخکې دي. د روان میلادي کال په پای کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي او ټاکل شوی د امریکا او ناتو شاوخوا 10,000 عسكر په افغانستان کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې ناتو او ایساف ځواکونو د شاوخوا 1,500,000 عسكر په موجودیت کې په افغانستان کې خپل ماموریت پیل کړی دی. څېړونکي او افغان چارواکي په دې باور دي چې نړیوال ځواکونه له افغانستان له وتو وروسته باید افغان ځواکونه ښه تجهیز کړي، څو دوی وکولی شي د هیواد دفاع وکړي او موجوده لاسته راوړنې وساتي.
دا د افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته ورسید، خو د امریکا متحد ایالات د افغانستان امنیتي ځواکونو ته اندېښنه لري چې له یاغیانو سره په یوازې سر جګړې ته دوام ورکړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس په باور دا اندېښنې واشنگټن هڅولای چې خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې په یو بل ډول سره دوه کاله نور هم دوام ورکړي. په دې اړه د احمد شیبر راپور ووري:
درې اونۍ وروسته په افغانستان کې څباندې 10,000 بهرني پوځیان وي. درې کال مخکې دا شمېره 1,000 تر رسیدلې وه. اسوسییټډ پریس اژانس د ناتو د یو چارواکي په وینا وایي چې د ژمي په درو میاشتو کې به یوازې نږدې 1,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. مخکې دا شمېره له پلان سره سم شاوخوا 1,000 یاده شوې وه. د راتلونکي کال تر اخیره به دا شمېره نیمه تر راکمه شي او بل کال به امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. د پوځي چارو یو شمېر افغان څېړونکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سمه پرېکړه نه ګڼي. جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل:
ناتو باید دا خپل فیصله به هغه وخت کې باید دی نوې کړي. تر اوسه چې مخالفین په دولت افغانستان وی سوی وي، کیا مذاکرات ته حاضر شوی وي او مداخلات خارجي خصوصا د همسایگانو مخصوصا د پاکستان په افغانستان کې قطع شوی وي، دا د افغانانو لپاره یو ښه چانس و او د افغانانو تلفات به ډېر کم.
د امریکا د ولسمشر له وروستۍ پریکړې سره سم به په 2015 کال کې د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورې ورکولو پروګرام په دې ډول پراخ شي چې امریکایي ځواکونه به د طالبانو او القاعده پر ضد عملیاتو کې د افغان ځواکونو مزکنای او هوایی ملاتړ کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور لدې سربه په بهر کې د امریکا اوږده جګړه چې 10 کاله دوام کړی دی د دوو نورو کلونو په مخه ادامه پیدا کړي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو محارب ماموریت د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د دې لپاره وژدي شي چې واشنگتن د افغان ځواکونو پر وړتیا ډیر باور نه لري. خو بل لورته په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان جنرال جان اف کمبل وایي چې بهرني ځواکونه به تر دې وروسته د افغانستان د عسکرو او پولیسو پر روزنې تمرکز کوي. د جنرال کمبل په وینا افغان ځواکونه اوس تر دې وړتیا لري چې له یاغیانو سره جګړه وکړي او دوی له نږدې یو نیم کال راهیسې د دې جګړو مشري کړې ده. خو جنرال کمپل وایي چې د افغان ځواکونو په مشرتابه کې یو شمېر بدلونونو ته ضرورت شته. د افغانستان حکومت هم ژمنه کړې ده چې د امنیتي ځواکونو په مشرانو کې به تبدیلی راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر یو پلان هم کار کوي چې له مخې د جګړو په ډګرونو کې د افغان ځواکونو لپاره یو ستراتیژي تیار کړي.
په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سر له نوي کاله به د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات تهاجمي وي. دا وزارت په داسې حال کې د خپلو فعالیتونو د بدلون خبره کوي چې له دې وروسته به افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې یو په یوازې ځان جګړه پر مخ بیایي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو د ملکی استازي ویاند ویلي دوی دا اړتیا نه ویني چې له دې وروسته به د دې سازمان ځواکونه په افغانستان کې په جګړو کې ښکېل واوسي. قسیم سلمل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنیو له زیاتېدو سره سره د کورنیو چارو وزارت وایي سر له نوي کاله به د افغان ځواکونو فعالیتونه تهاجمي وي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې سره له دې چې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو ته اشاره وکړه، خو وایي چې راتلونکی کال به افغان ځواکونه تر ډېره تهاجمي حالت ولري.
فعلا وضعیت دا دی چې نږدې شپږ یا پنځه ولایتونه دي چې په هغه کې هنوز هم موږ د مخالفینو سره مخامخ یاستو، دغه تعداد سره مخامخ یاست. زمونږ روحیه یا برنامه نوې کال د پاره دای چې موږ به ډیر تهاجمي مختزو، ترنګ چې ټول مسلیتونه زمونږ باندې دي د دښمن مخه ونیسو او په هر ځای کې به دوی سرکوب.
شغل صدیقی وای سش کال په ټول افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د تیر کال په پرتله د افغان ځواکونو تلفات 40% زیات و. خو نوموړي زیاته کړې چې په مجموع کې د حکومت مخالفین په دې بریالي نسول چې یش مرسیمی په خپل ولکه کې راولي. د کورونی چار وزارت په داسې حال کې د خپل فعالیتونو د بدلون خبره کوي چې شاوخوا درې اونۍ وروسته ناټو په افغانستان کې خپل محارب ماموریت پای ته رسوي او د غوڅ ملاتړ په نوم نوې ماموریت پیلوي. په کابل کې د ناټو د ملکی استازي ویاند کریستوفر چمبرز د سې شنبې په ورځ خبرې اعلان وویل چې دغه سازمان نوې ماموریت په د افغان ځواکونو پر تجهیز ملاتړ او روزنې متمرکز وي. خو نوموړي زیاته کړه له دې وروسته د اړتیا نشته چې د ناټو ځواکونه په جګړې زو عملیاتو کې برخه واخلي.
From NATO's perspective,
the NATO ratlunkay ma'muriyat ba pa Afghanistan ki ghair muharib hui. Muk pa nazar ki nalaru aw da artya ham nawi no che NATO ba bya pa Afghanistan ki pa jagra ki khelawi.
Become involved in combat again in Afghanistan with NATO forces.
لدی وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت ویلي و چې د اړتیا په صورت کې به د عملیات پر مهال له نړیوالو څخه د مرستې غوښتنه وسی. د کارپوهانو په باور دا چې افغان امنیتي ځواکونه به لدی وروسته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یوازې جګړه پر مخ بیایي، نو دا مهمه ده چې د ناټو لخوا ورته لازم تجهیزات ورکړل سي. د ناټو غړي هیوادونو د بروکسل په وروستۍ غونډه کې د اوږدې مودې لپاره د افغان ځواکونو د تمویل ژمنه وکړه. خدای ونه ویل چې آیا افغان ځواکونو ته به د همدې سازمان په معیار تجهیزات هم ورکړي او که څنګه.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د اقتصادي ثبات ټینګښت او استقلالیت د دوی په کاري لومړیتوبونو کې دی. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی آزادۍ راډیو ته وویل د قانونو پانګه او شتمنۍ کولای شي چې اقتصادي ثبات په افغانستان کې تامین کړي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې اقتصادي ثبات به یوازې د قانونو څخه د ګټې اخیستنې له لارې رامنځته شي. د دې وزارت ویان رفیع صدیقی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د افغان حکومت په تازه پلانونو سره به اقتصادي ثبات تامین شي. نوموړي وویل چې قانونو وزارت په دې برخه کې یو استراتیژي هم په پام کې لري.
او پټرولیم وزارت پلان کړی و اقتصادي ثبات او استقلالیت هم په لومړیتوبونه کې راځي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ د قانونو وزارت څخه د لیدنې په حال کې وویل چې د افغانستان راتلونکی د قانونو او پټرولیم وزارت په کارونو پورې اړه لري او باید دا وزارت د عادي کار په تولید نه بلکې د پانګې په تولید بدل شي. ښاغلی غنی همدارنګه په دې وزارت کې د ظرفیتونو د لوړولو او د شفافیت پر تامین هم ټینګار وکړ. په ان حال کې د ولسی جرګې د چاپیریال ساتنې او طبي زیرمو د کمیسون غړي وایي چې د هدف ته د رسیدو لپاره باید افغان ولسمشر د وزارت ته یو ځانګړی پروګرام په نظر کې ولري. د دې کمیسون غړي قربان کوهستاني په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دولت خودشان در قسمت استخراج معادن در فروش
افغان دولت باید خپل د کانونو د استخراج په برخه کې پنګونه وکړي تر څو د کانونو څخه چې کوم اواید ترلاسه کیږي مستقیما د دولت بودیجې ته انتقال شي او بلکې چې افغان حکومت قیمتي کانې ښه مدیریت کړي نو زه باور لرم چې تر راتلونکي یو کال پورې به یو یا دوه میلیارد عاید ولري.
لبلی خو یو شمیر اقتصادي څېړونکي وایي تر هغه چې د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت په رهبری کې وړ او مسلکي کسان ونه ګمارل شي دا ډول هیلې به پوره نشي. دوی وایي افغان حکومت باید هڅه وکړي چې بهر ته د خامو موادو له لیږد څخه مخنیوی وکړي او دننه په هیواد کې د تولید زمینه برابره کړي.
د ماسپښین دوه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د خبرونې په دوام کې به واورئ چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې واکمنۍ په وروستیو څو کلونو کې چې امنیتي حالات په خرابېدو شو افغانان سولې ته هیله من کړي وو خو ټولې هڅې ناکامې شوې. په دې اړه په راپور کې چې په څو شیبو کې به وړاندې کیږي واورئ چې د افغانستان د نوي حکومت د سولې هڅې او ژمنې څومره جدي ګڼلی شو. د دې راپور د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو سمدستي جانقه الکوزای د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د بامیانو د مرکزی روغتون ډاکټرانو او کارکوونکو کاري اتصاب پیل کړی. د بامیانو د ولایتي شورا یو غړي محمد حسن اسدی ازادي راډیو ته وویل چې یادو ډاکټرانو د کار د زیاتوالي، د امکاناتو د نشتوالي او د روغتون د مسؤلینو د ناوړه سلوک او یو لړ نور عوامل له امله کاري اتصاب پیل کړی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هر کال د یو لکو په شاوخوا کې ځوانان د بیکارۍ له امله غیر قانوني کډوالۍ، نشه یي توکو او له وسلوالو مخالفانو سره یو ځای کېدو ته مخه کوي. د دې وزارت د ځوانانو مرستیال تیمورشاه اسحاقزي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید د ځوانانو لپاره د کار امکانات برابر کړي. په کابل کې د پولي چرخي زندان د جمهور رئیس اشرف غنی د فرمان پر اساس دوه شپېته تنه بندیان نن خوشې شول. د افغانستان د لوی څارنوالۍ د بندیانو د ازادۍ د سلب د څانګې مشر عزیز احمد سرباز رسنیو ته وویل خوشې شوو کسانو په بېلابېلو جرمونو کې لاس درلود. د افغانستان مشرانو جرګې پاکستان ته د لطیف الله مسعود په ګډون د دوه نورو وسلوالو طالبانو سپارل وغندل. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د امریکا دا ډول کارونه د افغانستان د ملي حاکمیت سره په ټکر کې دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو نا اعلان شوی سفر بغداد ته رسیدلی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ هند ته په رسمي سفر ځي او د دې هیواد په اټومي صنعت کې د برخې اخیستنې د زیاتولو، هند ته د طبیعي مایع غاز د صادرولو او د شانګهای همکارۍ سازمان کې د هند احتمالي غړیتوب وړاندیزونه به وکړي. مخکې له دې چې د امریکا سناد د هیواد د مرکزي استخباراتي ادارې یا سی آی ای د پټو تحقیقاتو په اړه راپور خپور کړي په ټوله نړۍ کې د امریکا اړوندو ادارو کې امنیتي ترتیبات زیات شوي. د اوکراین حکومتي ځواکونه او روس پلوی بلتون غوښتونکي وایي د اوکراین په ختیځ کې د یوې ورځې اوربند او چوپتیا درناوی کوي. او د تیلو بیې یو ځل بیا په تیرو پنځو کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته ورسېدې.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
محترم اردن کو په مخکې اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت سندګرو ټول نوایل ایران څخه په ناکارونه توګه د مواد واردیدل د دې شرکتونو له مات سره مخامخ کړی دی. د دې ټولنی مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته ویل چې ځینې سوداګر له ایران په غیر قانوني ډول افغاني تولیدات سره مشابه توکي واردوي چې دې کار افغان شرکتونو له سخت تاوان سره مخ کړی دی. د نوموړي په خبره د نوي افغان حکومت پر رامنځته کېدو سره د نورو ګمرکات په څیر د هرات په ګمرکونو کې هم جدي کنټرول موجود دی. او سوداګر له ایران بې کیفیت مواد د شیندن په څیر نورو چریکي لارو افغانستان ته واردوي. د بغلان ولایت د غوري بشنا د ریاست چارواکي وایي چې د دوی په زیار 1200 کورنۍ ته بشنا رسیدلې ده. دغه ولایت د غوري بشنا د شرکت رئیس غلام حسین حیدر ازادي راډیو ته ویل چې یاد بشنا چې د تاجکستان هیواد څخه په معیاري ډول وارد شوه په هو کورنۍ ویشل شوی چې تیر وخت بشنا نه درلوده. د نوموړي په خبره هڅې روانې دي چې نور کورنۍ ته هم بشنا ورسول شي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پوند 90 افغانۍ او 90 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1509 افغانۍ.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د لوبو میدان او کور کلی د ونزو پروګرامونو د اوریدو لپاره رسره وسی، خو له هغه مخکې د دې خبرونه ورستای تفصیلی راپور ووري. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅو بیا زور اخیستی. په دې وروستیو کې چې وسلوالو طالبانو خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی، د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت په نږدې راتلونکي کې د سولې د ټینګښت ډاډ ورکوي. په تیرو څو ورځو کې د سولې عالي شورا څرګنده کړې چې له وسلوالو طالبانو سره یو لړ تماسونه ټینګ شوي، او په کندهار کې د سولې د عالي شورا ولایتي دفتر وویل له ځینو طالب مشرانو سره د سولې خبرې شوې دي. خو پخپل ولسمشر غنی پخپل ورستۍ څرګندونو کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی په لندن کې د چتم هاوس په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت حتمی خبره ده.
The peace process is fundamental to bringing it to an end.
د سولې بهیر مکتحیاتی اهمیت لري څو پایته ورسوو. نه غواړم د سولې د بهیر په برخه کې اما ډیپلوماسۍ ته مخه کړم. دا پروسه باید سنجول شوې وي او زموږ نیت دا دی چې عملي کړو، نه دا چې په اړه خبرې وکړو. موږ ته فرصت راکړئ او وخت راکړئ او نتیجه به ووینئ. ولسمشر غنی له طالبانو سره سوله بهر ته د خپلو لومړیو سفرونو د اجنډا د مهمې موضوع په توګه غوره کړه. د سعودي عربستان، ترکیې او چین له مشرانو سره په کتنو کې په دې برخه کې د هغو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا د یکشنبې پر ورځ وویل چین کولای شي چې پاکستان مرستې ته وهڅوي او د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې د خبرو میز ته کینوي. نړیوالې ټولنې هم د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې په هڅو کې د مرستې ژمنه کړې. بخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې د بهیر په اړه هم دومره ډاډ ولکه خغلی غنی چدی. خو د ولسمشر غنی د تیرې لنډې مودې اجراتو ته په پام سره کارپوهان د چتم هاوس وینا جدي غنی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزای د چین، سعودي او پاکستان د ژمنو یادونه کوي او وایي د ته داسې ښکاري چې د سولې لپاره نوي خوځښتونه پیل شوي دي.
داسې ښکاري چې نوي څراغونه خودل سی وی دی د ساری پټوګه تاسو ګورئ چې چین خپل ډیپلوماسي ته په دې ارتباط په شدید ډول تغییر ورکړي. خپل د لندن کانفرنس کې نواز شریف ګډون چې د دنیا د هیڅ یو هیواد وړ پولي چارواکي د نواز شریف په سطح ته حضور نه لري، هغه څراغونه دي چې خي یا هغه قراین دي چې خي چې باید یو لړ مذاکرات یا حداقل کوم مذاکرات نیوي سی وی په ځینو طرحو باندې باید په دقیق ډول باندې کار شوی، هغه نهایي سی وی او مختلف لوري باید په غو باندې توافق ولري.
ولسمشر اشرف غنی پر روانه ونی کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې یو هر اړخیز سولې ته رسیدو لپاره باید ملي، سیمایز او نړیوال شرایط برابر شي. خغلی غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې سولې د افغانستان مهم لومړیتوب وباله او ویل چې د سولې د نقشې لپاره باید ملي، سیمایز او نړیوال شرایط برابر شي. د زیاته کړه چې د دې شرایطو برابرول فکر او کار غوړي او د حکومت به په غور او تدبیر سره دا کار وکړي. د سولې عالی شورا په تیرو څو کلونو کې د سولې د ناکامو هڅو د یوازینی تنظیمونکې ادارې په توګه رول لوبولی. خو آیا د ولسمشر غنی پلانونه به هم د سولې د عالی شورا په وسیله عملي کیږي؟ د سولې د عالی شورا ویاند وایي حکومت د سولې د پروګرامونو د عملي کولو په اړه له دې شورا سره تماس لري. خو مولوي شاهزاده شاهد له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې نوی حکومت نوی پالیسی نه ده جوړه کړې.
نمائندګي لرو د جریاناتو نه خبرې د سولې د پاره چې کمی خبرې کیږي د سولې شورا دا غینا هغه سره په تماس کې دا زما مطلب دا دی چې د سولې لپاره نوې حکومت هم یو پالیسی اعلان ده وځ کړی چې په کومو شرایطو یا په کومو ټکو باندې با اتفاقی او په دې لپاره به کار کوي.
د یکشنبه په ورځ امریکایي ځواکونو پاکستان ته د پاکستاني طالبانو د دریو مهمو مشرانو د سپارلو خبر ورکړ. د امریکا پاوز په یو بیان کې د دې کسانو هویت نه دی خودلای او یوازې دومره ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته دا کسان چې د امریکا د پاوز په توقيف کې وو وسپارل شول. په بیان کې همدار زیاتونه شوې چې د افغانستان حکومت په دې مسله کې دخیل نه و. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې پس پارل شو یو کسانو کې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوی قومندان حکیم الله مسعود مرستیال، لطیف الله مسعود هم شامل وو. که څه هم افغان حکومت په دې اړه د تحقیقاتو خبر ورکړی، خو د ښاغلی ستانکزی په نظر پاکستان ته د وسلوالو سپارل ښایي د یوې لویې لوبې یوه برخه وي، هغه څه چې ولسمشر اشرف غنی نه غواړي پر جزئیاتو یې په عامه ډیپلوماسۍ کې خبرې وکړي.
په دغه سطح د اشخاصو چې پاکستان ته د امریکې له لورې سپارل شوي دي او د پاکستان دولت دښمنان ګڼل کېدل ظاهرا تصادفي نه ده. د دې لپاره چې دا کسان چې د امریکې ګټې په وار وار تهدید کړي، حتی تصادف ورسره کړی، د دوی ورکول پاکستان ته د امریکې له لورې که امتیاز لري، حد اقل دا ثابتوي چې په دې مسله کې باید کومه لویه لوبه یا لویه اجنډا وجود ولري.
د ولسمشر غنی د حکومت د سولې د پروګرامونو د عملی تطبیق په وړاندې خندونه یوازې سیمایز نه دي. اجرایه مشر عبدالله عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې نیمایي شریک ګڼل کیږي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه تر اوسه په څرګنده موافقه نه ده ښودلې. ښاغلی عبدالله که څه هم له دې هڅو سره له مخالفت نه دی ښودلی، خو نږدې متحدان او پلویان یې حتی نه غواړي چې ولسمشر غنی طالبانو ته سیاسي مخالفین ووایي. دوی طالبان ترهګر بولي او وایي له تروریستانو سره سوله نشي کېدای، او له ولسمشر غنی څخه هم غواړي چې د دښمن په اړه خپل تعریف باید روښانه کړي. ښاغلی ستانکزی وایي ولسمشر غنی باید یو دوه اړخي سیاست خپل کړي، یعنی له یوې خوا په کور کې دننه خپل سیاسي سیالان او له بلې خوا د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان ستراتیژیک متحدان د سولې د پروګرام منلو ته قانع کړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ځینو کورنیو کې چې کله مشران په خپل منځ کې شخړې وکړي یا هم له کور نه بهر څه ستونزه ولري، بیا ماشومان وهي او زړونه په هغوی تشوي. دا چې دا کار په ماشومان کومې بدې اغېزې کوي په خبرونه کې پرې غږیږو. بیا به وورو چې د کسب زده کول د انسان په ژوند کې څومره بدلون راوستلی شي. په وروستیو شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. در من اوریدونکو کله ماشوم سره تاو تاریخواله وشي، لوی خاله جسمي او رواني پلاوه ځپل کیږي، ل بل پلاوه هر تون چلن چې وسره کیږي د ژوند تر پایه بیا نه هېروي. په ما استله عقده رزي پاک سره کورنۍ کې چې کله ماشوم شوخي کوي د مشرانو لخوا وهل کیږي. حال دا چې شوخي د ماشوم طبيعي غوښتنه ده. ځینې نور کسان چې کوم ستونزه ولري یا قهر او غصه چې په بل چوي زړه په ماشوم میخوي، چې دا کار هم ډېرې بدې اغېزې لري. سلطانی منګل وایي چې بېسوادي او اقتصادي ستونزې د دې لامل دي چې ماشوم بېګناه وهل کیږي.
ملتونه یا اقتصادي دي یا بېسوادي وي، بل خصوص چې پلار د کورنۍ مشر بللی کیږي، د هغه نفقه هغه اجناس پرځن چې د کور دپاره یا د ښځې دپاره لګي یا د کور د خوراک پوشاک دی. داسې شرایطو کې لکه افغانستان چې وروسته پاتې دی، اقتصادي ډېر وروسته دی، دا هغه اړتیاوې چې ښځې لري یا ماشومان لري دی نشي پوره کولی. یا ماشومانو چې قلم غواړي یا کتابچه غواړي یا لباس غواړي یا نور کوم خواهشات چې لري پلار یې ورته پوره نه کړي، نو نور امکانات یې نه لري چې پدې ګرځي ښځه وایي یا ماشوم وایي. یعنې دا خپل کار په دې نه وباسي، د زړه نه هغه بلاس چې دی لري پرځندی خو نور بغل لري نه اقتصادي غل لري، ولې د ماشوم نه دا ټول کار په یې نه وباسي.
د کابل سنکای نیم وایي چې د دوی په کور کې بیا میرمنې دا عادت لري چې کله په خپل منځ کې هم په قهر شي ماشومان وهي.
لکه خپل کور کې سی خزي جنگ وکه کنه، نو هغه خپل غوسه په خپل ماشوم باسي. خپل کور کې می خورګانې مستعمره مستا مور می مستا رونه می مستا، دا خبره راکړه موږ کور کې مستنو. دا لکه د سی خپل خزي جنگ وکه نو سی خپل جنگ وکه خپل ماشوم بوځي، دا خپل ماشوم بوځي آی سره خپل ماشومان سره وخی خپل لګه کار کنه. یا
دا خو معلومه خبره ده چې په هر کور کې د کورنۍ د غړو ترمنځ خو به ډیرځي، نو ماشومان په دې کې څه ملامت دي چې وهل کیږي. د شمالي اوسېدونکو زرلخت وایي چې کورنۍ ستونزې د ماشوم په وهلو نه حل کیږي. هغه د خپلو ګاونډیانو کیسه هم کوي.
خسر ده او خوشو ده و یاو گیلاس که ماتسی و او بوال تک چپایسی و دوال ده سیسو ده بیا بیتا اخپل زوی وحی په داغا پایگ او بو بانده دسی و حال کلی ده که داغا دوم را ده از سر و گردن و طول پا پایگ بانده تغمه تغمه ده که ناری و هون خیره مکه و نه نور و وی چاره نسته زتی وی زیسنگه کن طول وی ماسره دشمنده
د ورداګو اوسیدونکو شریفه چې له 28 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي وایي چې په خو د یغوی په کور کې هم د کورنۍ شخړو په وخت مشمانو حل کېدل.
تعداد د موږ د فامیل تقریبا 28 نفر ته خېږي او چې په یو اقتصادي پرابلم یا د اندرو سره کوم مشکل ولري یا د خوښ سره کوم مشکل ولري دوی خپل د زړه په مشمان باندې خوي، یعنی مشمان را نیسي بدون دونه چې هغه څه ګناه ولري. حتی داسې بعضې وخت کېږي چې مشوم خپل مور را سوال کوي ده ته چې ما وایي نو ولې مې وایي ما ګناه څه ده؟ دوی غواړي چې په دوه رقم سره د خپله کینه یا د خپل کدورت یا د خپل قهر چې د خپل اندرو سره یا د خپل خوښ سره لري دا سرګندوي. دا زیاتره په هر فامیل کې شته دي او زموږ فامیل کې شته معلومدار سرګنده چې موږ فامیل کې دا خبره شته دي.
میرزا محمد لودی بیا وایي چې ځینې میندې او پلرونه دواړه د قهر په وخت کې ماشومان وهي. په داسې کورنیو کې بیا ماشوم ډېر تر رواني فشار لاندې وي.
کورنۍ معمولا دردی بی از خدا گله مازم سایه دی مشکل بل ځای ولري او خپل زړه واقعا په خپل ماشومان باندې تسوي بل توان نه دي سر نه سي اله مور اله پلار سره دی فکر کوي چې راځه کدي بدی دی او غلط تسکین وسو دی فکر کوي دا درد مې پیدا واسي او دا درد نه دا واقعي بلکې درد په در باندې زیاتیږي. ماشومان همیشه په ټولنه کې ټول زیات منطقي انسانان دي. ماشومان له هر چا نه زیات وو منطق او استدلال ته ضرورت لري. که چیرې ماشوم څوکونه وي دیو خطا یا دیو عمل په مقابل کې او استدلال وسره وکړي دلیل ورته ووایي تر ټولو زیات ښه زر قناعت کوي په هغه مسله باندې او په ابدا دې هغه نه هېروي. خو دغه مرحله کې به دی عقدي اخلي، دغه عقدي به دی مجبور ته له ځان سره وساتي او هغه به تاشوري ته ځي. یو مرحله کې له تاشور نه دیده په شعوري برخه باندې دیده په سلوک دیده په کړنو باندې اثر اچوي. یعنې که موږ وغواړو چې یو سالم اولاد ښه اولاد و ټولنې ته ارزښت وو باید سالم برخوردونه سره وکړو، درست برخوردونه سره وکړو. او که نه یو مریض انسان به موږ جامې ته ورکړي نو وخت چې موږ یو مریض انسان وکړو هغه مو دوا ته ضرورت لري. دا به څونه وخت واخله څونه پیسې به بیا مصرفي چې دی وکولی شي دی سالم انسان جوړ جوړ شي.
کله ناکله قهر له کنټرول نه وځي. هغه کسان چې په دې عادت وي چې د غصې په وخت کې ماشومان وهي کیدلی شي داسې وار وکړي چې ماشوم د ټول عمر لپاره عیبي کړي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی وایي چې موږ دا نشو ویلی چې مشران د خپل قهر وخوري، قهر او غصه دې ښکاره کړي خو په ماشومانو نه په یو بل څه هغه زیاتوي.
یعنی هغه تاوتریخوالی چې زه نن کوم هغه د دې سبب ګرځي چې سواد مې اولاد وکړي، هغه تاوتریخوالی چې مې اولاد مې کوي هغه کېدی شي د دې سبب ګرځي چې نور اولادونه مې وکړي. وایي چې که خاوند میرمن وهي میرمن بیا وروسته ماشوم وهي، ماشوم بیا وروسته بل ماشوم وهي. یعنی په یو ډول لیږدول کېږي تاوتریخوالی، یو بل سره تاوتریخوالی کوي. یو کورنۍ چې په ماشومانو باندې تاوتریخوالی کوي دوی معمولا خواشینی، دوی معمولا اضطراب لري او دا د دې سبب ګرځي چې دوی یو ډول پرخاشګر، جنګجویه، خشونتباره، جنګي، د مور پلار له خبرې وتلي. په خواشینۍ سره وایم چې موږ د زړه خولو لپاره، خپل عصبانیت د لرې کولو لپاره، د تخلیل لپاره باید له نور روشونه کار واخلو. دا هم موږ میندو پلارونو ته نه توصیه کوو چې تاسو خپل قهر او غضب وخورئ. قهر دې خپل خالي کړي، خپل قهر دې وخوري، خو په ماشومانو نه، په یو بل شي. یعنی هغه قهر ساتل ستونزه پیدا کوي، خو په ماشومانو باندې نه خالي شي. ځکه چې ماشومانو باندې خالي کړو ماشوم په بل ماشوم خالي کوي، ماشوم چې لوی شي بیرته په موږ خالي کوي. دا خو وقته ګرځي او دا د حقارت او د عقدې احساس پیدا کوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدر من دوستانو، خای تاسو هم لیدلی وی چې زینو او کسانو چې یو کسب زده کړی وسی په برکت ډیر څه ګټي، ژوند دی جوړ او لاس چاته وخت نه دی. خو زینې بیا په دې باور دي چې دوی نه وخت تیر دی، څه نشي زده کولای، یا هم زمينه ورته برابر نه ده. د کابل اوسېدونکي ماګول چې د بچو نفقه ور په غاړه ده، دا چې زده کړې نه دي کړې او کوم کسب هم نه دی زده کړی، له ژوند ډیر نه امید ده.
زوی می په پروژګا کې ده، زه په مراستون کې هم پیسې نشته چې لارې کرا ورکی وراشي نه دیدن وکي. زه می د اولاد شربت روپۍ نه لرم، زه د ګولې روپۍ نه لرم، روپۍ د کمک چې می یاد کړی و وسی پوری خبره ده ماشین پوری خبره ده کده پوری کپ دغ دی ریک کی نه چی یاد ول شی ریک نه خل خو یو چی رکی نی ماشین واغه کی وصل لري ماشین واخ لیکین ترق ترق ماشین یت هر شی وای دشتو کی گنغان د وړو کی چوڑن لاری نغان ته چی اچ
خوټول کسان په دې فکر نه دی چی ک پیسې نیوی نو دوی کسب نشی زکولای د کندهار حسین کله لوما چې پینځو اولادونو ته ډوډۍ پیدا کوي وای چې په تش لاس د کالای ګنڈل او د مری عبدل زده کړی دي اوس له اقتصادي پلوه ستونزې نه لري
په کور کې مونږ شته درلوده نو مبا درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسي ورته وګورو خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې کیسې درته وکم بیخي په دې دنیا څخه تور سي زړه ښه اوله مې دا حیاتي کم کم زده کړه د بیا مې دا مرادوزي ودا شیان زده کړه په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله دا مرادوزي ودا شیان او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په شو نو ودا شیان جوړوم دلته مې شیم نو زده دا کسب پاکستان کې زده کړه بس په ورځ باندې یو جوړه دوه جوړې درې جوړې داسې بم جوړ کړ په سبب مو ورور دا زموږ گزاره وخت می اچ شیم نه درلود
د تجربه لرونکو خلکو په وینا کې چیرې یو څه وخت زیار وګالو نو تر ډیره هده کې دلی شي چې بلا بل کسبونه زده کړو روف چې ګلکری زده کړی وای په دې بیاړم چې خپل د لاس په تڼاکو د ځان او کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوم
من چې د دې ځنه مسافر شلو ایران ته لاړلو خو د پردی ملکو څخه خاص کسب مې یاد نه و هم ته مزوري د خلکو سره کوله خو یو کسب مې ځان ته یاد کړ لکه ګلکاری شې د اپارتمانو کې کارونه شې خښت لګول دا شان مې کوله بس نومره بم پیدا کولې چې کوټه مړه لګلې کور کې بخول کېدلې اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه را داخل شلو خپل کور مې ځان ته جوړ کړ اوس په حال دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړول شو د بلم جوړول شو خو دې د پاره چې خپل وطن نه باچی بار ملک تزی خو بار زیته خو دې د پاره زی چې زه خپل وطن د پاره سو کوم یا خپل مور پلار د پاره سو کوم یا خپل ځان د پاره سو کوم د سینه چې ته لاړ شي او ماته په ګډ وډ سر شي متادی شي هغه شي او بیر ته خپل مور پلار د نیر نه وزي او کاروبار د نیر نه وزي او خپل وطن د بخې دی را وزي او دا خپل کسب وکارم کو بلډینګ جوړه کور جوړه چې هر رقم کار وی مونږه پېښرو کوړې شو
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاکله خبرې شوې چې بخاري او نلونه داسې ځای نه ساتي چې بیا بل ژمی هم په درد ولګيږي ټول چیت او زنګ وهلی وي
سلام علیکم
ستړی مې سه سره
و خزي بخاري نه دیخې
پچی شي کېدم بخاري ته شي بخاري کېدم
چې ما نه سره بخاري کېدی
سره یا نه نل لري نه هغه تخت ملکل سه هیڅ شي نه سه چې شي باندې کېدم
ولی دا خو مې پروسه کال راوړ د څه شو
وای پروسه کال درا وړي ونه
نو چې راوړي مې خو هغه کار نه شو خو چې بخاري دې څه کړم هغه سامان دې واخیستل
آغا می یال ته یخی و خدا س چو پی خطلی نلونه چت پیت کړی دی پدی کی دما څو ګنا ده خو ما شمان پی خطلی دی چت کړی دی
ول ته خزنه ته کور کې نه خو په زیب دی خو
وسړیا په بکس کې خو نه سم خو و
نو بکس کنه ده نو آغا غټوره کوټه خلو یا د پراخره خو کنج کې بری تړلی و یخی بده و
وسړیا دما دونه په واس کې نه دی چې اتور مردار خور بیا یو سم په کوټه کې راته کېدم
چې تور مردار خور نه کډم د سجمې اوسه زم نه راوړم نور
وسړی یا دونه سرو شین مکیګا په ځان خام خپل ونه خته
نو چې و ختم نه ما خو فکر نه و بل په یاد مې نه و چې هغه منه ما په خیره خو سار بده ویلی وکنه خو ټول کال باران پی وشو بخاره غره تکه تکه شو زو بیا زم بل بخاره باخلم
ورکی کا سړی ډیر خبرې پرې ده ځان نه لونه راوړې د ماشومان میاخیږي د تام میاخیږي کال ته بیا سم درته وساتم
خو راځه چې لاړ شو ته نلونه خوښ کزه به واخلم چې زه راوړم بیا راته ویجې دا خراب دي
نه سړی دا وری سم نلونه راوړم ما څه کوي چې درغه جمی بیاي زه به تر هغه پورې دا کوټه موټه درته سم کم
خو سمه ده دا لاړم بس
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري د لوبو له میدانه
Hey, the extra cover.
Say! Do it!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنې د لوبل میدان سپورتي پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم له روزونکو استاد بشیر سره کی سره ځانګړي مرکه لرو د هیله چې د پروگرام تر پای شي بولم سره ملتیا وکړي خو تر هر څه مخکې د اونې مهم سپورتي خبرونه
د افغانستان د بیسکل ځغلونې فدراسیون چارواکي وایي چې د شارجې ټور په آسیایي لوبو کې د 200 لوبغاړو ترمنځ یو رسم مقام ګټلی دی. د دغه فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د بیسکل ځغلولو د آسیایي لوبو څلور ورځې دوام وکړ او لوبغاړو په مجموعي ډول څه د پاسه 1500 کیلومتره فاصله ووهله. ښاغلي صادقي زیاته کړه سخت کال د افغانستان د بیسکل ځغلولو لوبغاړي د تیر کال په پرتله ډیر پیاوړي شوي چې دوی وکولی شول د شارجې ټور د سکلز غلاولو پاسی لوبو کې یو رسم مقام خپل کړی. نو موړي د غبریا لامل د لوبغاړو تمرینونه او له پاکستان سره د دوی وروستي دوستانه لوب وبلله. د همدارزیا تکړه چی په دې سیالیو کې د 28 آسیایی او اروپایی هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی وو. د هرات د بدمنټون فدراسیون مسولین وایي چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف یو لړ سیالۍ په دې ولایت کې ترسره کړي دي. د دې فدراسیون رئیس مسعود ارزو ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالۍ د دوه ورځو لپاره د هرات ولایت د نجونو د بدمنټون د ټیم له خوا ترسره شوه. د غلی ارزو په خبره په دې سیالیو کې شپاړس خزینه لوبغاړو برخه اخیستي و چې له دې ډلې نه مریم افشار لومړی، شبانه افشار دوهم او شکریه دریم مقام خپل کړی. دې زیاته کړه دغه لوبغاړو ته د بدمنټون فدراسیون د هرات ولایت د ښځو چارو ریاست او د مدني ټولنو لخوا نقد جایزې او سینلیکونه هم ورکړل شوي. ارزو وایي د دې سیالیو نه هدف د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له منځه وړل دي. د یو بل خبر له مخې ټاکل شوي د افغانستان د بدمنټون ملي ټیم لوبغاړي په ایران کې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدمنټون فدراسیون مشر مسعود ارزو ازادي رادیو ته ویل په دغه لوبو کې به تر شلو زیات آسیایي هیوادونه هم ګډون ولري. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان د نجونو او هلکانو د بدمنټون ملي ټیمونه چې د یوې میاشتې راهیسې یې تمرینونه پیل کړي په دې لوبو کې به ګډون وکړي.
مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل. راو شو د خپل پروګرام د میلمه پلور غلی تر کې ډیر زیات سړي مشب خیر راغلی.
ډیره مننه تاسو سره مې
اوس تر کې د افغانستان د تکواندو د فدراسیون د زینو غړو ترمنځ وخت مخکې لانجې وې. د لانجې بل اخر حل شوې. څنګه حل شوې د لانجې؟
کابو درې میاشتې مخکې کله چې د بدني روزنې ریاست یو جلسه درلود او ټول د رئیسان د فدراسیون رئیسانو د دوی کارونه ارزیابي کول په دغه که نوبت کې د تکواندو نوبت راغله. دې کې ټول هغه اساتید او د تکواندو د رهبری غړي حضور درلود. هلته د بدني روزنې ریاست رئیس ځینې اسنادونه موږ ته وړاندې کړ چې په هغه کې د تکواندو رئیس 40,000 افغانۍ پیاو هغه کې او تقریبا 15,000 افغانۍ بل اسناد کې او همدسې ډیر نور پیسې وو چې د بدني روزنې د ریاست نه د دې په امضا د دې په تاپه د فدراسیون په نامه بسل شوی وو. او په دغه اسنادونو کې د روح الله نیکپا او زما او د افغانستان د ملي ټیم غړو هغه امضاګانې موجود وو. د بدني روزنې رئیس ټول تکواندوکاران ته وی ویل چې تاسو دونه پیسې د افغانستان د بودیجې نه اخیستي دي، ولی د افغانستان تکواندو د اووم مقام نه یو سل اتیوم مقام ته هغه شو وغورځید. دلته مونږ د سه په تشویش لو مونږ ویل چې دونه پیسې خو اول مونږ ته ورکړ شوی نه ده. دا څه رقم ده؟ هغه اسناد وی خود مونږ ته چې دلته مونږ نمونه لیست که درج و او زمونگ امزاگان جهل او تزویر و جنجال رامرز شو او لارولو اغا تا مشران جرگه تا مشران جرگه که دکتر صاحب زلمه زابولی کلچ مونگ لارولو اسنادون مونگ سره و اغا اختلاس چکره و رئیس ده اسبق ده فدراسیون ده غوی طول اسنادون مونگ سره و ده نمایندگان چې خپل هغه تشویش درلود، خپل هغه مشکلات درلود، هغه بیان ک. بعد لغینه ډاکټر صاحب زلمی زبلی خواهش وکړه د رفی فردوس نه وای دا استاد یو ځه سرمالی ته معرفي کوم او تاسو یک شمې په ورځ خپل انتخابات برگزار کړئ. دلته دوی ټول راغله د یک شمې په ورځ موږ انتخابات برگزار شو، نمائندگان ټول راغله، قانوني نمائندگان راغله، رئیس تربیت بدنی په صفات د ناظر وو، رئیس کمیسیون د شکایات د مشرانو جرګه په صفات د ناظر وو، او د اولمپیک د ملي کمیټه ټول اجرایی بورد غړي چې دغه خپل هاشمی تا کړی ده، دغه خلک ټول حضور درلود. ماوند اولمپیک استاد باور وتک حضور درلود. د دوی په حضورتوب باندې موږ انتخابات برگزار شو. ډاکټر صاحب نجیب او ډاکټر صاحب نصیری دواړه کاندیدان وو. نمائندگان خپل رای دیر په شفافه دوله صندوق ته واچو او ډاکټر صاحب نجیب الله سکندر په صفت د تکواندو د فدراسیون رئیس انتخاب شو او دغه جنجال دغه ته ختم.
د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکو استاد بشیر ترکی له تاسو نه ډیر مننه کوم چې د ازادي راډیو سلو تر غلې او په دې پروګرام کې موږ سره ځانګړي خبرې درلودې. مننه نصیب
تاسو نه هم ډیر مننه نصیب. سلامات سندیو.